سلامونه نن شنبه د سپتمبر 4 او د تلی یا میزان میشته دوهمه نیټه د روانه خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پیګا پر ټویټر خپور شو ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویانو ټولنې له لارې به ترسره شي. د په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. میرمن میری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د اویمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ټویسټ هم حاضر وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان جنو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه مبارزه وشي. د نجونو تعلیم هغه مسله ده چې په کور دننه او بهر یې په وار وار ملاتړ شوی او د طالبانو له حکومته غوښتل شوی چې له شپږمه د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیا پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټول افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلی شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوحې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو تر څنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان کې به تروریستانو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی شریف وویل طالبانو چې د دوحې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم ورته وکړي. طالبانو د ښاغلي شریف ته دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي دي. په ایران کې روانې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه نجلۍ د ایران د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانه وزارت پرون د سپتمبر په 18 په یو بیان کې ویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د اپډیټ کولو لپاره په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کوي، متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس معلومات ورکړل شي. روسیه د اوکراین په څلور سیمو کې چې ځینې برخې د دوی په واک کې دي د ټول پښتنې په نوم بهیر پیل کړی. په دې ټول پښتنه کې چې پرون د سپتمبر په 18 پیل شوه له خلکو پښتنه کېږي چې د اوکراین دا برخې د روسیې د فدراسیون د قلمرو برخه شي که نه. دا ټول پښتنې د لوانس، دونیسک، خرسون او زاپوریژیا په هغو سیمو کې چې د مسکو تر اداره لاندې دي ترسره کېږي. ځینو خلکو دا یو شرمونکی عمل بللی ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس دا کار غیر قانوني دی. په عین حال کې په ځینو راپورونو کې راغلي چې چارواکو رایه ورکوونکي ګواښلي او ویرولي دي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیه ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیه ته د وسلو ورکول یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کوي چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونۍ چاودنې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت وایي د عاملانو د موندلو هڅه یې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 320 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقونو پر مسلې خبرې کړې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وسام راپورنه په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونی چاودنې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او نورو دا برید غندلی. په تیرو 15 ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې د هیواد په پلازمینه کې کیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د کابل د پلازمینې په امن سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر چې لومړی څلور تنه و او تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د وزیر اکبر خان د جامع جماعت مخې ته د یو موټر بم د چاودنې له کبله شوې ده او پر اوو مړو سربیره د ماشومانو په ګډون له څلوېښتو زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه داسې مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د جمعې له لمانځه وروسته له جوماته د راوتلو په حل کې وو. د پخوانیو بمی حملو په څیر د پرونی چاودنې پر هم سمدستي کومې ډلې نه ده منلې، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د برید د عملانو د موندنې لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د موږ کشپینی حدونه لاس په کار شوي دي ترڅو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې دا چاودنه په دې هیواد کې د بې امنیتۍ او تروریستي فعالیتونو ترخه یادونه ده. یوناما د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي. په کابل کې د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ یا سنتکام هم دا برید غندلی او ویلي دي چې پر لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې پر جماعتونو بریدونه او د لمونځ کوونکو هدف ګرځول ستر او نه بخونکی جنایت دی. پرونی چاودنه په تیرو 15 ورځو کې درېیمه چاودنه وه. د چهارشنبه په ورځ د کابل د دیمازنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنې درې کسان ووژل او دیارلس نورې ټپیان کړل. د همدې ورځې په ماښام د کابل په خیرخانه مینه کې هم پر یو امنیتی پوسته د چاودنې راپور ورکړل شو، خو د کابل د امنیت قمندانې د ویان په وینا تلفات نه درلودل. یو شمیر نورو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا برید په کلکه غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی.
په کابل کې د ورستې چاودنې د جزئیاتو په اړه مو اوریدل. په ورته وخت کې د پلازمینې کابل اوسیدونکو په ښار کې ورستربلې زیاتیدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي. کابل خاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي. په همدې حال کې به یو شمېر پوځي کارپوهان ورستې حملې او چاودنې د طالبانو کمزوري او په افغانستان کې د بیلابیلو لوو ترهګرو ډلو د موجودیت په معنا بولي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي.
په کابل کې ورسته یو چاودنې او ځل بیا دغه خار اوسیدونکو اندېښمن کړي. یوازې په تیره اونۍ کې درې چاودنې د کابل خار په خیرخانه د احمدزنګ وزیر اکبر خان سیمو کې شوې. د کابل خار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولای لاملونه په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې چاودنه وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري، راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نه وایي څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله پکې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي، د څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د طالب ځواکونو له چلنده هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکي عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د چاودنو او نامنی ویره موجوده ده.
انفجار زیاته
چاودنی زیات دی او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک تری ویریږي دوی مسلکي نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې چاودنی ملکی کسانو ته مرګ شوب لاړولې. لدې ورهاخوا بیا د تیر چهار شنبه په ورځ د کابل د دهمزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنی درې کسه ووژل او دیارلس نورې ټپیان کړه. هممهاله د کابل ښار د خیرخانی مینې په سیمه کې هم پر یوه امنیتي پوستې چاودنې راپورونه ورکړل شوي چې د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره د اجمنه کړې و چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه بنیسي، خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې بریښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو نه انډولیو پایله ده.
هڅه مو وکړه چې په کابل کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو نظر هم واخلو، خو د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ورسته امنیتی پیښو په اړه مو د کابل خاریانو د اندېښنو په اړه راپور واورید. کابل خاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتی پیښې سرسری نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 308 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا وویل چې د مرسته له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام کیږي او د نړیوالو مرستندویانو ټولنې لخوا به ولګول شي. له بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د خلیج له هیوادونو او د نړۍ له شتمنو کسانو څخه غوښتي چې له افغانستان او د نړۍ له نورو بېوزلو هیوادونو سره بشري مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جمعې را روان دی او د افغانستان خلک له سخت بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 328 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. شغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور سو ویلي چې امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکي چې د متحده ایالاتونو دغه مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره سي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامداره وچکالیو او په تیره بیا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تیرې وکل کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP عمومي رئیس ډیوډ بیسلی یوار بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. شغلی بیسلی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریې، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو بېوزلو هیوادونو سره مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړه چې دی ټریلیون ډالر نه غواړي، بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې لوړې سوي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ سي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د میلیارډرانو له یوې ډلې سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
کاناډا وای د هیواته د 2021 کال د اگست 15 ورسته 40000 افغان کډوال ورغلی دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبر پانه کې چپرون خبره شوه د هیواته د 40000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار شوی. په دې خبر پانه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیک پروسه پیچلې بلل شوی چې په کوردننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. خو یو شمېر هغه افغانان چې کاناډا ته د توپ شرایطو برابر دي او په درېمو هیوادونو کې اوسېږي د خپل بې برخلې که وضعیت پر اندېښمن دي او د دې پروسې د چټکې دوه غوښتنه کوي.
بهاره دیږي کې معلومه مونږه بجور کړه. آفرین.
د یوې بلې ورځې پایل چې ټوله بیا هم په انتظار تیریږي. د خوځو د حقوقو فعال مولوده توانا د خپلې 15 کسیز کورنۍ سره یو ځای نګدي و میاشت کیږي چې لډي رستونز او کړهونو سره پاکستان کې مشتد. میرمن توانا وای یو شمیر مدني ټولنوې د کډوالۍ قضیه کاناډا ته لګري. خطر او سید دی هواد لخوا کوم مثبت خبر نه دی اوریدلی.
سره لدی چې مال یوی لسیزی راهی سي له معتبرو ادارو سره کار کړي او اسناد هم لرم، تر خو یې د غواخونو پاړه ډیر مهم سندونه لرم چې خپل طالبان را تکړي. له بعد مرغه تر وسه په بی برخلیک حالت کې پاکستان کې يم. هیڅ داسې زاینشته چې زماغه غووري.
مولوده توانا چې د جمهوریت نظام پر مهال په کورنۍ او چارو وزارت کې د جندر د امیر پتوګه کار کاوه، د امنیتي ستونزو له امله مجبوره شو چې افغانستان پریکتی وای د خپل بی برخلیک حالت غربت اولدی عمل چې اولادونه خونځي ته نزي په بیا لا بیلو ناروغي وخته کړي په دریو هیوادونو کې د کاناډا ویزه د پټم افغانان داسې محل دان دښنت سرګندوي چې تازه د هیواد ویلي د 2020 کال د اگست 15 شل زر افغانان ورسېدلی دي د کاناډا د دولت لخوا په یو خبر شوی خبر پانه کې لیکل شوی دوی خپل هیواد ته د ورغلي او افغانانو لورتګ هرکلی کوي او تازه په یو چارټر الوتکه کې له متحد عربي اماراتو هم 320 تنه ورسېدلی دي د خبر پانه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیک پروسه پیچلې بلل شوی چې په ګوردانه او نړیواله کچه قوي کړن لارې ته اړتیا لري د کاناډا د حکومت په خبر پانه کې دا هم لیکل شوی سره لدی چې ستونزې شته خو بیا هم دوی تر 2023 کال پورې د سلویخت زر افغانانو لیک ته ژمن دي په ورته وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو په خپل ټویټر پانه کاناډا ته تازه لیک دول شوی او افغان کډوالو ته هرکلی ویل او زیاتوي خپل هیواد ته به د سلویخت زر افغانانو د لیک په برخه کې حدسو ته دوام ورکړي په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسته زورګونه افغانانو خپل وطن پریښود او لای هم له افغانستان د تخلي بهیر په بیا لا بیلو ډولونو روان دي لو دوی زرګونه افغانان توانیدلی چې امریکا کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي خو ډیر شمیر نوري لا هم په درېمو هیوادونو کې په بی برخلیک حالت کې ژوند کوي
ازادي رادیو ته خوګیاست رادیو ترڅنګ زموږ خبرونه پر وی پړنه هم لوستلای او اوریدلای شي زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران لولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقوقو پر مسله خبري کړي دا خبري داسې مهال کېږي چې په ایران کې لتی ورو ورځ راهیسی د مهسا امینی په نوم د ځوان انجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره روانه دي په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي
بیگا په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرو شپږم ورځ هم پایته ورسېده د دې اعتراضونو په ترڅ کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د راپور لمخه تر دې دمه له دولتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي په اوسلو کې ډیره د ایران د بشري حقوقو غیر حکومتي ټولنې د نویو ارقامو خبر ورسره هغه ورکړ چې د پنځشنبه په مخام شپږ نور کسان د شمالي ولایت ګیلان پر ځوان شهر خار کې د امنیتي ځواکونو په دازو وژل شول دا مظاهره چې یو نوی مخ کې پیل شوې اوس د ایران اتیا ښارونو ته رسیدلې دي د بشري حقوقو ډلو همدارس په شمال کې د کوردستان په سیمه کې چې د مهسا امینی ټاټوبای دی هم د خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دا اعتراضونه د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ په ملاتړ پیل شول چې د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیول درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شو او هلته یې سا ورکړه لبلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر مسله خبرې وکړې د ملګرو ملتونو د ویان ستيفان دوجاریک په وینا خاغلی ګوتره شوې لیدي چې دا سازمان لدې کبله اندېښنه لري چې سولېز مظاهرې د قهریه ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لزګونه کسان مړه او ټپيان کیږي خاغلی دوجاریک خبريالانو ته ویل ملګری ملتونو د ایران له امنیتي قوا او غوړي چې د نامتناسب ځواک لکارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواو غږ کوي چې لزغم څخه کار واخلي او د کړکېش د پراخولو مخه ونیسي په همدې حال کې پرون جمعه د ایران په یو شمیر خارونو کې د حکومت پلوی مظاهره چې انلارو واټونو تراوتل او لچارواکو څخه ملاتړ څرګند کړ په پلازمینه تهران کې څو زره کسانو په داسې حال کې لاریون وکړ چې د ایران بیرغونه یې راپول ورته مظاهره په نورو خارونو کې هم وشوي د ایران حکومت ادعا وکړه چې دا مظاهره په خپل خوخه شوې و او دوی نه ورابللې خو په ایران کې په تیرو کلونو کې چې کله هم پراخ اعتراضونه شوي د حکومت پلویان د هغو په مخالفت راوتلې دي
له خبرونو ور اخوا
اوس هم دوه نور راپورونه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او هم دا ډول ستاسو پیغامونه لرو خو په پیل کې هم راپورونه په کابل کې د هاشي په نوم د وی هنري ډلې لخوا د نجونو د خوانځیو د بندیدو په اعتراض کې لومړنۍ نندارتون جوړ شو د نندارتون ته چې د تاوتریخوالي نوم ورکړل شوی ګډونوالي د افغان جنو او خزو د زړه غاک بولی د نندارتون جوړونکو هادي هدایت وایي غواړي په دې کار سره خلکو ته وخی داسې مهال چې خزي خوانیزو مرکزونو ته کم لاسرسی لري بیا هم خلاق کارونه کولای او ترخوای دنجونو د خوانځیو د بندیدو پاړه خپل اعتراض څرګندولای شي
حاشیه ادبی او هنری ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د تاریخوالی تر عنوان لاندې یو نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د خوځو په لاس جوړ شوي هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي. د دې ډلې یوې غړي او په دې نندارتون کې ګډون کوونکي فرشته فرحان ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې هر سژر د نجونو ښوونځي پرانستل شي.
تمام دختران از هر ځای جمع شده بودن و
هنجونی له هر ځای دلته راټولې شوې وې. سو خپل نقاشي او تابلوګانی نندارې ته وړاندې کړي. موږ کولای شو په دې تابلوګانو کې خپل احساسات خلکو ته وخایو. اسلامي امارت او نړیوال ټولنې زموږ هیله ده چې هر سژر د ښوونځیو دروازې پرانیزي. سو موږ وشو کولای زده کړې وکړو او د دې ځای په پرتله ډیر کار وکړو.
کارهای زیاتر از اینا را انجام بیتیم.
د دې نندارتون یوې بلې ګډونوالې زهرا رضایی چې هغه هم په دې نندارتون کې خپل انزورګری نندارې ته خي ازادي رادیو ته وویل په دې کار سره غواړي افغان جون او خوزوتا یو هیله ورکړي.
خودم یکی از کسانی بودم که در اینجا
زه یو له هغه کسانو يم چې دلته می خپل آثار ننداری داری ته یخي. د بیلګې په توګه یو تابلو می دلته یخي چې د افغانستان نقشه ده او پکې یو افغان میرمن د زندان تر شا لیدل کیږي چې د افغان خزو او انجونو د فعالیتونو د محدودیدو په معنا دی.
حال حاضر در افغانستان هست.
د اغلی رضایی په خبره دا نندارتون د افغان جونو او خزو د زلغک دی. په ورته وخت کې د نندارتون جوړونکي هدي هدایت ازادي رادیو ته د دې نندارتون د جوړیدو د هدف اړه وویل.
هدف ما
زموږ هدف په یو ډول فرهنګي مقاومت دی. په اوسنی وضعیت کې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت چې د فرهنګي ساتنې په معنا دی د موږ لپاره ډیره معنا لرونکې ده چې په دې برخه کې کار کوو.
ښاغلی هادي زیاتوي اوسنی وضعیت په هنري پروګرامونو بد اغېز کړی دی. په کابل کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اعتراض د هنري نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې له یوه کال زیات وخت وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لای د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ هیله نشته. له طالبانو مو یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل. خو د پوهنې وزارت ویاندي عزیز الله ریان او طالب ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې یې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د دوی د مشر ملا حبت الله په امر تړل شوي دي.
یونیسف د لوګر ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمښت په برخو کې خدمتونه پیل کړي. روغتیا پالان په امیدوارو میرمنو کې د وینې د کمښت یو مهم لامل په کمو عمرونو کې د نجونو واده کول په ګوته کوي. له بلې خوا د لوګر اوسیدونکو د دغو خدمتونو هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاری د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 500 ګرځنده روغتیایي ټیمونو پکې کار پیل کړی. چارواکي وایي د یادو روغتیایي ټیمونو لومړیتوب داده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او هغو امیندوارو میرمنو ته خدمتونه وړاندې کړي چې د وینې له کمښت سره مخامخ وي. د ګرځنده روغتیایي ټیم یوې ډاکټرې ندا عبید آزادې راډیو ته وویل د دوی په ټیمونو کې تر نارینه او ښځې ډېرې دي.
دا ټیمونه خاص د دې لپاره جوړ شوي هغه خلک چې ډېر زیات ضرورت لري، هغه مونږ ولاړ شو او هغوی سره کومک وکړي. خصوصا هغه میندې چې دي حاملهدارې میندې مونږ ته ډېر زیات ضرورت لري. هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه ښکته دي دا ډېر زیات ضرورت لري. مونږ په ټیم کې ښځینه پرسونل ډېر زیات ده نسبت نارینه ته. همدې لپاره چې دغه خویندې دغه کلیوالي ژوند چې کوم د دغه رسم رواج سره برابر راحته راشي مونږ ته ټول مشکل
یو بل روغتیا پال فرمان الله هموایی د اقتصادی ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو میرمنو کې چې هغوی په کم عمرونو کې واده شوي د وینې د کمی پیښې ډېرې دي.
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې مونږ ډېر زیات فعالیت کوو. سې تغذیه ماشومان زیاتره زهو کې ډېر زیات دي، کمخونی ډېر زیات دي. هغه فکر کوم د ډېر د کم عمر په وخت کې چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کوي، خصوصا لکه کمخونی او بازینور.
لبل خو د لوګر اوسیدونکو په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د ډول روغتیایي ټیمونو ورتګ په ګټه بولي. د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد نبی وایي په دې ځای کې د لزګونو ماشومانو خزو او ناروغانو راغونډېدل په دې معنا دي چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ډېره ده.
څومره ماشومان څومره ښځې مثال څومره خلک راغلي دي دلته دا خو ډېر یو ګټور کار ده. خدای وکړي چې دا نور فیزیاسي په هر ما تلاړ سي هر کلی تلاړ سي او د خلکو ته مثال دغه سي او ضرورت را پسی کنه.
بلور څه د لوګر روغتیایي چارواکي وایي د عام روغتیا ریاست تر سارنې لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي دي. د لوګر د عام روغتیا رئیس حافظ سعید قاضي قادری وای
ساحات سپید کې از
خدمات سپینی صحی چې له روغتیایي مرکزونو لري و هغه ته ګر زندګی مونږ ګمارل سیبي هر ټیم یو ډاکټر یو قابلیت د خورځواکي او رواني ناروغي لپاره دوه سلاکران د ټولنې یو سرپروایزر یو واکسیناتور او یو فارمیسټ لري او لدی سره دو امبولانسونه هم وی
ټیم هم مبطر امبولانس هم راځي ناس
د لوګر پلر پروتوسیمو کې داسې مهال د یو شمیر ګرځنده صحی ټیمونو لخوا د روغتیایي خدماتونو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله په خلکو په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي عصمت ساروان راوروي.
د برتانیا مل ورسپانی د ملا عبدالخنی برادر په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونه خبرې کړې دي. ورسپانه وایي ترامپ ویلي کله چې ولسمشر وو او د طالبانو لوی مشر عبدالخنی برادر سره خبرې کولې هغه ته خبرداري ورکړ چې یو مخبه لمنځه یو سی او بیا د نوموړي د کور عکس ورولېش چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوی وو. ترامپ ملا برادر ته ویلی و چې افغانستان وننیسی او امریکایانو ته زیان پیش نکړي. د زیاته کړي ملا برادر ته چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال دی وویل که دوی امریکایانو ته زیان واړو نو داسې ګزار به ورکړي چې تر اوسه هیڅ هیواد نه وي ورکړی. ترامپ دا څرګندونې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. د ویلي چې وروسته ملا برادر ته د هغه د کور عکس ولېشه. نیویارک ټایمز ورسپانی بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړې خو اوس یې په امریکا کې د موقتی ویزو وخت په پوره کېدو دی. د دې لیکنې په پیل کې راغلي دا اونۍ د کانګرس د ودانۍ مخته د دوو هیوادونو یعنی امریکا او افغانستان بیرغونه د اعتراض په توګه درول شوی وو. د دوغو بیرغونو لسنګ د هغو افغانانو پلویان ولاړو چې د افغانستان د ورستیو دولسیزو د جګړې په لړ کې له امریکا سره د همکاري لکبله خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز زیاتوي ګنشمیر افغان ترجمانان موټر چلوونکي او نور تیر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هم مهاله وایستل شول. د هغوی له منځه 2000 د امریکا متحدو ایالاتونو ته راوستل شول خو له هغه وروسته د ډیرو برخلیک ناڅرګند دی ځکه چې اوږدمهالي ویزې یا اقامتونه نه لري او ویزې په ختمېدو دي. د امریکا په خوانی پوځیان او د افغانانو نور ملاتړ کوونکې ل یو کال راهیسې په کانګرس کې هڅه کوي چې افغانانو ته په امریکا کې دایمي اقامت واخیستل شي خو د سپینې ماڼۍ یا حکومت له ملاتړ سره سره د کانګرس دواړه ګوندونه په دې برخه کې د یوې لایحې یا مقررې پر تصویب جوړ نه دي راغلي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
زه د افغانستان د جلال آباد د ننګرهار د کامی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د طالبانو نه مې وروره دا هیله ده چې مکتب بند دی، د جنکو مکتب بندوي، ظلم کوي. او بله خبره دا ده وروره چې باید انصاف ملا صاحب هیبت الله اخونزاده نومېږي په پاکستان کې چې شي امیر صاحب شاهروخ خان شي او په افغانستان کې چې شي امر بالمعروف و نهی عن المنکر شي. نو وروره لږ د الله نه د رسول نه د کورونا او د مرضو نه ویرېږئ. که د ګل د امیر صاحب شاهروخ خان شي دلته امیر صاحب سلمان خان شه.
وروره دا کم مشي چې راځي دا کوم مرچ چې خلکو ته ورکوي دا زموږ د ولس ته غوښتنه ده چې تاسو د کار په مقابل کې ورکوي ځکه یو خو به غریب ته حق ورسېږي. مور سوی کار نه کوي، غریبان خو کار کوي. دا یوه بله بنیادي کارونه وو چې خلک به خیرات خواره نه وي. دغه زموږ شونکي دي غوښتنه ده تاسو دا پیغام نشر کوي.
زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د اوا اتم یاشت کې رمشت مسولین واده راکړي پاسپورتونه نه لکی چې دغه پاسپورتونه د هلمند په ولایت کې لکی درسو مشغول پاسپورتونه وکړو. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00400 22 11 42 201.